ټول سپژشتوی احمد شبریم سلامونه د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندېدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم پرچت د دې لایحه د تصویب وړاندې ست وزر څلورشتم کال په جنوري میاشت کې کړی وو. هغه د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دا لایحه نور د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته، تر نامه لاندې تصویب شوه. د برچټ پټکیو امریکا تر اوسه له کابل سره تر 15 میلیارډ ډالر زیات نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسولیت دی چې دا تر لاسه کړي چې مرسته شوی پیسې د طالبانو سرپرست حکومت نه شي. که چیرته د لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تایید لپاره ورځي. د برچټ د لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له وړاندې په ځلونو امریکایي چارواکو د طالبانو لاسه د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په ځلونو ویل افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسي شي. د ایران او اسرائیل ترمن د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ دی او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن کې اسمال پولیسي خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دواړو هیوادونو د پیل په ساعتونو کې د اوربند د ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیل پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیل کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او د غراس خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیوني وینا کې وویل له نن ورځې څخه حکومت اړوندې ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو د مشانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو رئیس د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لږو مالیې ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تور یې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنه هم راپورته کړې ده. ټرمپ غوښتنه کړې چې متحدین دې د جی ډی پی یا ناخالص کورنی تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشانو د روانې غونډې د اعلامیې یو مساوده د مشترک دفاع په 15 مادې ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د چین په جنوب لویدیځ کې د سختو سیلابونو له امله له 80,000 څخه زیات خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا راپور ورکړ چې د ژغورنې کارکونکو په سیمه کې چین د اقلیم له پلوه د سخت وړي تجربه کوي. په دې اونۍ کې په پیجن کې چې چینایي چارواکو د کال د تر ټولو ګرمې ورځې خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د سخت باران له امله لسکونه زره خلک د هونان له مرکزی ولایت څخه ایستل شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اوسب الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشان خان خار یوزری به هم تاسو ټول تشرف واس ما د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لسته هله د چي تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات روغ چور صحت مت او سیری د سیاحت می بم پتنی درنو سکون کو د سیس مرسته سو د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لسته نو هله د چي تاسو ټول بد تیری ورځ لستنه په پراو د کیک ټول سره ذکرو او سیری او نو لسته چمتو والی بلید قدرمن زکون کوم چې له دې نشي زستاسو د نن ورځې نو لوس پیل کان تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنه خوښ زکون کوم زموږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوس تر سي اهداف کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د ویلیبل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کول ولو او په حق له په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوس تر پای پر رسمالتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. وروزه کن کو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوی لوست کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چارې دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. انسانانو به د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شیان او خوراکي توکي، څښاک او پوشاک لپاره، د ژوند پر مخ د بیولو لپاره، د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره، په طبیعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط شان و، د کرنې او صنعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسولې. چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کېږي، نو له همدې امله څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي، تر څو انسان د خاورې، طبیعي غور او هوا، اوبه او هوا، او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه تهم کرل، سری، بانکي او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره له ډیرو پخوا څخه کرنیزې چارې په بیلابیلو بڼو سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو، سره له دې چې په پرمختللو کرنیزې لارې چارې شته، تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي، یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه په خپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیسټمونه، نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل یې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د دې دی او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو که درمونه وګلالې زده کوونکو، موږ تاسو ویلې سو چې دوه ډوله موږ تاسو کرنیز سیسټمونه لرو. یو یې دودیز کرنیز سیسټمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیسټمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیسټمونه پیژنو، چې انانوي یا هم دودیز سیسټمونه په کرنیز سیسټم کې د انساني ځواک او وروسته پاتې لومړنیو وسایلو څخه د کار اخیستل کېږي، کوم چې نوبتي کرنه، د څارویو د رمو ساتنه، او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وریجو کرل د هغه له مثالونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه ډول سره که کوم کرنیز سیسټم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي، او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو دودیز سیستم وپیژندئ، چې دودیز سیستم په خپله په کورونو کې سرته رسول کېږي، د څارویو په واسطه سره سرته رسول کېږي، چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو، چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې که درمونه زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو، او هم چنان کمپین اصلاح شوو تخمونونو، همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کېږي، چې دا ټوله په عصري توګه سره سنبال اوسي، یعنې کرنیزې کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پوره وي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېره بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري، او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمونو کې مالمداره خبره ده چې دغه سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي، او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي، او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي، چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي، او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زمرا ستاسو د ژوند یو مهم منبیو له جملو څخه شمیرل کیږي، خصوصا او باز زمرا ستاسو د ژوند یو مهم برخه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې نه یوازې زمرا ستاسو کرنه اور باندې ولاړ ده، بلکې زمرا ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو هاور چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه هاور چې زمرا ستاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغه لپاره پر مختللی کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو، نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره هم چنان موږ تاسو تدابیر ونیسو، او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي، او لا هم په دې کې پیشرفت راسي، او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره شو وسیږو، تر څو وکولی سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو، او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود واوسیږي، یعنې د هغوی سره پیوند واوسیږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي، چې موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په حقله معلومات ترلاسه کړل او په حقله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و په هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 د چین کې تولید شوي و، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره ښه حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي، چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي، او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو دا زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په تدریب سره په سلو کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه که درمونه وګلالي زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونه تاسو ته خصلي، او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو، په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي، چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړې دي، چې هغو شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنې دغه ټوله تولیدات څومره و، او د دې سلنه څومره و. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8، او هم چنان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چنان سهیلی افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دی پنځلس البته یو اشاره پنځه په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وو. دا به تاسو ټول که درمن زکون کې په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او هر یو ته به د خپل ځان څخه ځواب ولیکي. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شي دی په نړۍ کې د کچا لو یا هم پټاټی چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، المان، پولند، بلابل روسیه، سپین روسیه، هایلند، فرانس او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیره کیږي. نو درنو ځکه کو هله د چتر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړو او سیږي او سپو سیو او سیږي وسندلو ساتونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو ټول کډر مون ځکه کو کورنۍ دند تاسو د ټول درنو ځکه کو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لزانون سر نوٹ کوی او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوي. سوالونه کډر مون ځکه کو تکراروم. لمړنی سوال کرنې تولیدات تشریح کړئ، یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنې تولیدات په بیجندل چې کرنې څه ته وایي کیږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک کبادی دا تاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګوري، هم هغه کرنیز تولیدات چې دی سر تر سوی دغه عاید ته وګوري، وګوري چې عاید لري دغه تولیدات شری او کړه. دریم تجارتی سیستم تشریح کی، یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتي سیمو کې تجارتی سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو کډر مون وګورئ چې کوم کوز موږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې تاسو څه ترلاسه کړی وو چې په یو څه باندې کوسي وو سړي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ژوند لپاره په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوس بلې من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکلې وې احترامات مې قبول کړئ. کتر من وګړې سکون کو زبرشنا غم پاره یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم لوسته هله د چې تاسو ټول کتر من وګړې سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن مې تر نو سکون کو د چې مرسته سو د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم لوسته نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړو او سړي او یو څه معلومات مو زده کړو او سړي خو سکون کو مخله دې چې تاسو نن ورځې نو ولوس په کتاب تاسو ټول درنه زده کوئ چې باید خپل ځان سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوکې. خو درمن زده کوئ کوم وسه هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. موږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لمړۍ د نړۍ مهم دینونو په حق سره پوهېږي، دویم د اسلام د سپیشلی دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه سره پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو لوست کې ولولو او د توغ موضوعګانو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله لرم چې تاسو ټول کډر منځ ده کوونکې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروز د کونکو د لوست پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې مېستر غلي دي او ورسته بیا د هغه څخه په نور سیمو کې خپور شوی دي. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبنی او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلې سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه ورسو برخو باندې ویشل شوی دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لمړنۍ برخه چې د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لمړنۍ او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جماعت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی یا هم دغه تالاندې چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل سوی دي او دغه دین اوس په قطبی یا هم بیبانی او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زیرپوستي خلک د دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټولو هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دي هغه ته یې د روح نوم ورکړی دي او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب النو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب النو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درمونه زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو اتریفیشیان د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاند یې خدای په نامه سره یادو. د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لارښوونې لپاره یې بېلابېل پیغمبران هم ور او تاسو ته رالېږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي. رقوانه ده همدارنګ مینارونه او ګمبټي پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ تاسو ځانګړي سب یا هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شوی دی او وروسته په مقام معظمه کې انسانانو ته وړاندې شوی دی او انسانان یې ټوله د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې زمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوس له پلوه څخه یو ډول نه دي، خو په ځینو ځایونو یو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابع له مخې څخه لکه نیت، ډبرو سکاره، ګاز او داس نورو، مسو او سپینزر او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمن هیوادونه له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیجی چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمراګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابع څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابع څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل له مخې څخه اسلامي هیوادونو سلنې مرتبه په نشه کړې ده او د هغوی نمونه مرتبه تر کړې دي. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مرتبه 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرتبه په نشه کړې دي. چې د هغو له جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 9.6 سلنه شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، انډونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاس تر وړو وسهم تلوس په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاس تر وړو چې د مسیحیت دین ستوي او د دې څخه مرسته تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادېږي، ایسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جمهور څخه دي چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. نو درنو ستکن کوم ویلې سو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکري سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې د درنو ستکن کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي، په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل سو او په لنډ مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. د پیدایش په حق کې ډېری نظریې راغلي دي، انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنی لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جمهور څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویل سو درنو ځکه کو د ایسویت دین چې د 250 مذهبي پورې کو باندې وشت سعودي چې له هغه له جملې څخه درې لوی برخې چې دی هغه نې د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیروان دي چې دغه کاتولیک دین چری په خپل د کلی او عمومي په معنا سر دي چې زیات شمیر کسان د ایسویت د دین د دغه دین پیروان دي. دویمه په خپل د اورتودکس کسان دي چې د اورتودکس مذهب پیروان دي په کامل او دغه اورتودکس کلمه چې د په خپل د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 300 میلادي کال کې په دوه ختیځ او لویدیځ برخو باندې وشل سو چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیز روم په کلیسا کې د کاتولیک او یونانی ختیز روم او اورتودکس باندې وشل شوی ده. چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمیر کسان چې د اورتودکس دین پیروان دي. دریمه برخه چې په خپل د پروتستانت د پروتستانت چې په خپل د اعتراض کوونکو په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپل اړتیاو د پرکولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پانه او لوکي سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادېږي چې زیات شمیر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمن او ګلازلی د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه ورسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسویت دین په ډیره چټکۍ سره په دوغو برخو کې خپور سوچي دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټول په خوانی مستمر برخې چې دی په بیل بیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې مشهمي سلونه مرور تاسو د ټول جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټول همدغه سي مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلې سو درنو د کونکو د آسیا او او کانیسی هیوادونه د پخوانی او استمراری لاند هیوادونه چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دی ایسوی دین د جنوبی امریکا په درې هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو او افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمیرل کیږي، نو په درې اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي او اوسېږي او پوسي او اوسېږي، اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله مندم چې سمج د کړیو او سیږي او په یو سپوسې یو سیږي. تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درانه حضور کې حاضرې رم دلا په ما شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 300 1 3 1 1 1.
زانو پہ جان نرشا ازمات جس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 لوب پو خلوب و سبق پو سبق چ جوړ نشه مکو تلم زلن سوره چ زلګ پرو فق چ جوړ نشه مکو دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا sabak koya bachiya sabak koya bachiya sabak koya bachiya sabak koya bachiya ilam aunar dar sar nvi jwan bekar de خوی د جون سنگار دې عمل می نا وفا خدمت خسړی شوار دې خوی د جون سنگار دې د خلکو په خدمت کې توګه کې غس پهلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا sabak koya bachiya sabak koya bachiya dajhal da chare khpal kalam pa zorna ka rohan da duniya ka ezdar sau khyar sha اند وخت را شنا کا روخانه تا دنیا کا زما په خبرو عمل وکړلې ونیه سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا ازما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې له بی وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو لموږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بی وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بی وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کښې ډیر زیات لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي نه دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ نو لکه سورة البقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي دا بډا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی شرمیږي خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چېرته وګورو عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ورباندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي زخپل د یو انساني ټولنې مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زخپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخي موږ کې خو دې د خپل ملګرو ته مورته موجوده برخو عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غوړ ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت مورت مازه ورته قنات ورته ورکم نو به ماته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک شملګری دغه وي شي توثیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د ډاک شخصل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ماته راولېګه هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکو پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشتهي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راتین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دای راتین کړي نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راتین کړي ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي او دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل هدي شریک مني وایي تاسو په داس خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې انسان دعا وي بل انسان ته وکه زتا دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بالعکس کچیر ته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دا دی چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دا درې انسانان یو د خونه دا انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور واشول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی او د خپل رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې دی چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې ملا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي. ادا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړی امانته در نه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کیږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کدا چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دا د مثال په توګه باندې کدا چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کندې او غریبان پریدي او خپل خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځای د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې کادر دی د افغانستان دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري صرف فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولیږي او فقیر کورنۍ ته ولیږي د مثال په توګه باندې، هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ګورو ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت
سره کم کېدلی شي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري. او دا بندگان چې دي، دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورید د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي. مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو، ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګر د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې یم چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي. خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې دا غنی بډا دي ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کوم ران شي، زلزله ورباندې راشي، یا ورباندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي. لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، نو دا هم ور باندې حرامه، دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او وخت یې لګلی وساري پادشاه او ساري به کوم غونډیان ته لګلی او هغوی بل ته لګلی و چې موږ وخت شته او کورونو باندې سر د پسه تاو شو او بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په موږ باندې زموږ ستاسو په اولاد باندې داسې یو حالت راشي که هغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې چې موږ داسې باندې داسې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د ذهن ونه بس چې دغه همکاري چې موږ هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وي د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در درکوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي. موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي دي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یاند قلبن ورسره ودرېږو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې لموږ سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری